درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ده. ساده رډیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کو. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ د لس بجو په خبرونه کې عموما موږ د ساده رډیو مجله خبرو دا یو کلتوري او فرهنګي مجله ده. خو تر هغه مخکې خبرونه او ریپورتونه لرو په مخړې د دې سات خبرونه ده. په شمال کې د ملي اردو چارواکي د اکی چې په تیر میاش کې 233 وسلوال طالبان وژل شوی او ګڼ نور ټپیان شوی دي. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځ په شا شوی ویلي دي چې دوی د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربللي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراني الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. او په لیبیا کې د جنگي مشر خلیفه هفتر وفادار ځواکونه ویلي دوی به د ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د ایستلو لپاره جګړه ونه دروي. بشپړ خبرونه واوري. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي په تیرې ومیاش کې 233 وسلوال طالبان په بیلابیلو عملیاتو کې وشل شوي او لسکونه نور ټپیان شوي دي. شاهین خولي اردو وایي چې افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د یوې میاشتې په اوږدو کې د هوایي او کمانډو ځواکونو په مرسته په بلخ، جوزجان، سرپل، په هریاب او سمنګان ولایتونو کې نه لوی او کوچني پوځي عملیات کړي. د 209 شاهین خولي اردو ویان حنیف رضایی تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در طول یک ماه گذشته 233 نفر به شمول 27 سرگروپ دشمن که در بین از اینا 4 ولسوال حرس افغانای طالب هم هستند کشته شدند و 147 تن دیگه به شمول 32 نفر مسئولین ارشدشان زخمی شدند.
خغل رضایی زیاته کړ چې افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس مشکوک کسان نیولي او همدارس ودرش سره نور وسلوال دولت سره یو ځای شوي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوی ریپورت کې ویلي چې په 2009 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. آی او ایم وایي د دې ډلې زیاته برخه چې شمېرې 415,000 ته رسیږي په ایران کې د اقتصادي بحران له پراخېدو وروسته افغانستان ته ستانه شوي. ریپورت زیاتوي چې ډېر افغانان په ایران کې په تور بازار کې کار کوي چې د اقتصادي بحران تر ټولو زیات اغېز هم د همدوی پر کارونه دی. د ننګرهار د کرن ریاست په پام کې لري چې په 50 چری بمزکه د خرما باغونه جوړ کړي. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی ازادي رډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د خرما باغونو خنتی جوړ کړي او زکه د دې باغونو د پراخولو پر پلان کار پیل شوی.
په ننګرهار کې ورستیو کې کوم باغونه جوړ شوی دي خو حاصلات ور کړی دي. له همدې امله ورست تر بلې د خرما باغونو ته بلنه زیاتیږي. موږ تمه لرو چې د باغونو په کارلو سره به د باغدارانو اقتصادي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي.
ننګرهار د افغانستان د کرنیزو محصولاتو مهم تولیدونکي ولایت دی. اوس هم له سیمې او نړۍ څخه خبرونه. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریس په شا شوی ویلي دي چې دوی د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربللي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراني الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقاتو کې مرسته وکړي. د پیښې کې د لس افغانانو په شمول 116 کسان وشل شوي. دا جمعې په سهار وختي دا پریکړه وروسته لاغې د ایران لخوا اعلان شو چې امریکایي، کاناډایي او برتانوي چارواکو ویل ډېر امکان لري چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکه په تیروتنه د ایران پر توغندیو لګیدلې وي. ایرانی چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګوندې د دوی ځواکونو دی د بوئنګ 777 اته سوا الوتکه نسکوره کړې وي او له لویدیځو هیوادونو یې غوښتي چې په دې اړه دې ورسره ټول معلومات شریک کړي. د ایران د هوایي چلند ادارې مشر علي عابدزاده ویلي دي دوی به د امریکا د ترانسپورتي خوندیتوب د ملي بورډ او د بوئنګ الوتکو د جوړونکو په شمول د اوکراین، فرانسې او کاناډا کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو د هوایي چلند سازمان د اصولو پر بنسټ د امریکا د ترانسپورتي مسؤلیت ملي بورډ حق لري چې په څېړنو کې برخه ولري ځکه په پیښه کې ښکیل بوئنګ جټل وتکه په متحده ایالاتو کې ډیزاین او جوړه شوې. د الوتکه د سیشن به پورز د امام خمینی له هوایی دګر څخه تر الوتو وروسته سمدستي راولويده. چارواکو تایید کړي چې په الوتکه کې سپاره یو سلو شپږ اویا تنه سپرلی ټول مړه دي. په دوی کې یو سلو شپږ څلوېښت ایرانیان، لس افغانان، یولس اوکراینیان، پنځه کاناډایان او پنځه سویډنیان شامل دي. دا په خاتو ساته وروسته لاغه وشو چې د ایران پاوس په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پاوسو وبخې. دا پیخه وروسته لاغه وشو چې د ایران پاوس په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پوزي اډه د بالستیک توغندیو حمله وکړه. په لیبیا کې د جنگي مشر خلیفہ حفتر وفادار ځواکونو ویلي دوی به د ترابلس د نیول لپاره جګړه ونه دري. دا په داسې حال کې ده چې روسیه او ترکیه په لیبیا کې دور بند غوښتنه کړي. د خلیفہ حفتر د لیبیا د ملي پوس پونوم ځواکونو ویاند احمد المسماری ویلي دا د لیبیا کې د سولې د هڅو هرکلی کوي، خو دوی به د هغه څه د لمنځوړلو لپاره جګړه روانه وساتي چې د په پلازمینه ترابلس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ترهګرو ډلو واک وباله. هفتر چې په خای د روسیې ملاتړ درلود یو سلاکاري ویلي د دې جنرال د ریس په دې معنی نه دی چې په بشپړ توګه د اوربند وخت نه راتوي، بلکې د په وینا د هر ډول اوربند لټنګېدو مخکې باید شرایط پوره شي. لیبیا له هغه وروسته چې په 2018 میلادي کال کې د غلطه د پخاننۍ اوږدې مودې واکمن معمر قذافي له واک لري شو ووژل شو په کورنۍ اخوډب کې ښکیل ده. دا هیواد د محل دوه رقیبې ادارې لري. دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې ویل د خبرونه زیاته برخه د زاده راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو مخکې لاغې څو ریپورتونه راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارلو پر طرحې کار پیل کړی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا اقدام د پلازمینې کابل د نوي امنیتي پلان برخه ده چې په دوو پړاوونو کې عملي کیږي. په داسې حال کې چې د کابل امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې په سیاسي دود د کورنیو چارو وزارت همداراز د چهارشنبه د شپې را په دیخوا د مجرمینو پر ضد عملیات پیل کړي دي. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
په کابل کې د جنایي پیښو له کبله د اندېښنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې د نوي امنیتي پلان پر عملي کولو کار روان دی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوي طرحې په اساس د کابل د هرې امنیتي حوزې د مشرتابه لپاره به مسلکي پولیس وګمارل شي. خغلی اندرابي زیاته کړه چې د دې پلان د عملی کولو لومړی پړاو د کابل لومړی او پنځمه حوزې څخه پیل شوی دی.
پلان اصلی کابل در دو مرحله است که مرحله اولش نو
د کابل اصلی امنیتی پلان دوه پړاوونه لري. د لومړی پړاو عملی کول نه میاشتې او دوهم پړاو تر دریو کلونو پورې وخت نیسی. د نه میاشتو پروګرام تمرکز تر ډیره پر دې دی چې څنګه مسلکی او تعلیمي یافته پولیس چې د پولیسو له اکاډمۍ څخه فارغ شوی وي د مشرتابه په کچه کې وګمارو او همداراز داسې کړنلارې جوړې کړو چې خپل کاري بهیر حتی خپل تشکیل لا تو څیرو څو د هوزول نننې واقعیتونو سره سمون ولري. لمړی طرح د محل په لمړی او پنځمه حوزه کې تر تطبیق لاندې ده.
به کار انداخته شوه کوزه 1 او 5
د کورنیو چارو سرپرست وزیر د خپل خبرو په دوام په کابل کې په جنایي پیښو کې د ښکېلو کسانو پر ضد د پولیسو عملیاتو ته اشاره وکړه او ویل چې دا اقدام د کابل خاریانو اندېښنو ته د ځواب ویلو په مقصد تر لاس لاندې نیول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په دې ترڅ کې تر اوسه لک تر لګه 13 کسان نیول شوی دي. په کابل کې د امنیتی پیښو له کبله اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې یوې ډلې غلو د افغانستان د امریکایي پوهنتون محصل علي سینا ظفری د روانې اونۍ په پیل کې د کابل په 14مه حوزه کې د چړې په گزارونو وواژه. لدې پیښې وروسته پر ټولنیزو شبکو د کابل امن نه دی تر عنوان لاندې کمپاین پیل شو. د ظفری د کورنۍ غړی عباس فراسو که څه هم د کورنیو چارو وزارت دا اقدامات ستایي، خو وایي چې په دې برخه کې ځنډ شوی دی.
وزارت امور داخله دیگر نهادهای امنیتی امنیت ملی
د کورنیو چارو وزارت او نورو امنیتی ادارو هڅونه کړه او موږ د امنیتی ادارو د نه پاملرنې له کبله د علي سینا ظفری په ګډون یو شمیر خاریان له لاسه ورکړل. که پر خپل وخت اقدامات شوي وای اوس به ظفری او د هغه په شان لسګونه نور ځوانان ژوندي وای.
د هغه ځوان دیگر تال زنده می بود.
لبلې خو د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په خپل غونډه کې په کابل کې د جنایي جرمونو د مخنیوي پر څرنګوالي بحث وکړ. د ملي امنیت شورا په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شوه وایي د کابل جګپوړو امنیتي چارواکو په دې غونډه کې ویل چې د جرمونو پر ضد د مبارزې نوې تګلارې جوړه شوې او همدارس د امنیتي مسولانو په کچه لازم بدلونونه راغلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 1901 کال په وروستیو کې هم د کابل د 1100 امنیتي حوزو امران لدان ډالر اکرل او د هغوی پر ځای نوې کسانو ګمارل. اوس به ولیدل شي چې په پلازمینه کې د جنایي جرمونو د مخنیوي په مقصد د دې وزارت نوې اقدامات به د امن پر واستو کې څومره اغیزمن وي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. مخکې لدی چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو د خبرونې وروستي ریپورت راخلو، د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې د موټر چلوونکو میرمنو شمیر تر بل هر وخت زیات شوی دی. په اړه یې مجیب الرحمن حبیب زید تفصیل راکړي.
د ټولنیزو او صنعتي ستونزو لښتون سره سره د افغانستان په شمال کې د بلخ په واټونو کې د موټر چلوونکو میرمنو حضور مخ په زیاتې دوی. تحمینا فقری په تازګۍ سره د بلخ د ترافیکو مدیریت د موټر چلونې د ذکر له برخې فارغه شوې ده. د یو له هغه سلګونو میرمنو څخه ده چې په شدیدن صنعتي ټولنه کې د موټر د کنټرول تر شا ناست ده او ځغلوي. اغلی فقری وایي چې د موټر چلونې پر مهال لګن شمیر ستونزو سره مخ شوي او کله ناکله نارینه موټر چلوونکو له خوا ځورول شوي او هن ورته سپکه سپوره هم ویل شوی.
بازده با آسانی نمیتونه خانمو درایف بکنه. در حین درایف
بازده یا آسانی سنه میرمنی نشی که ولی چه درایف وکری. در درایف پر محال یعنی دی خلکو نامناسب چلن دیر زیاد دی. دوی متشراون که میرمنی زوروی پخار که لاس قید کوی، اشپلاق ورتوهی او همدارنگ بد چلن ورزرات رسره کوی چه دا دی دوی پر روحیه دیر بدغیزه کوی. تحمینا زیاتوي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د شته سنتي بندیزونو په دلیل ښځې نشي کولای چې په ټولنه کې له مساعدو فرصتونو ګټه پورته کړي. نسبتا متفاوت امنیتي چاپیریال د ښځو لپاره د ښځو لخوا د موټر چلونې د زده کړې مساعد کېدل او د وزګارۍ زیاتوالی هغه څه دي چې په بلخ کې د ښځینه موټر چلوونکو د شمیر د زیاتوالي اساسي لامل بلل کېږي. د بلخ د ترافیک مدیریت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ښځینه موټر چلوونکو شمیر نسبت بل هر وخت زیات شوی او دغه بنسټ یوازې په 13 میاشتو چکه درې سوه خزو ته د موټر چلونې اسناد ورکړی دي. د بلخ د ترافیکو مدیریت د زده کړو پروګرام امر عبد الله خان داسې وایي. د 1398 امکال لا پایل څخه تر دمه کابو 300 میرمنو ته موږ د ترافیکي زده کړو زمينه مساعده کړې ده، یعنی دوی ته موږ زده کړې ورکړې دي او همداشان په بلخ ولایت کې فضا ورته یو څه مساعده ده. په همدې دلیل علاقمندي هم زیاته شوې ده. تمنا مینی په بلخ کې د غوتو پښمیر لاخزو یو ده چې د موټر چلونې د زده کړې مرکز لري. دغه په خبره چې لا څلور کلونو راهیسې څه باندې 3000 میرمنو ته د موټر چلونې زده کړې ورکړي. هغه لامینی په مزار شریف کې د خزینه موټر چلونکو په وړاندې د خلکو چلند تاسف وړ بولی.
خب ما تقریبا 3000 خانم فارغ ساختیم او
مونږ تر دمه 3000 میرمنو ته د موټر چلونې زده کړې مساعده کړې دي، چې هم په تیوریک برخه کې او هم په عملی برخه کې دي. څنګه چې په یو دلته خو افغانستان د یو خامخا د خزو پوړاندې ستونزې زخت زیاتې دي. ځینې کورنۍ دي چې د غوی میرمنې لونې او نورې خزه پکې لیواله دي چې موټر چلونه وکړي، خو ځینې کورنۍ بیا داسې دي چې غوی ته اجازه نه ورکوي او مخالفت کوي. تمنا مینی وایي چې ځینې میرمنې د موټر چلونې لزده کړو وروسته بیا جواز نه اخلي، ځکه چې د غوی لپاره د نارینه وو موټر چلونکو په شان شرایط نه دي برابر او حتی دوی لګواخونو سره هم مخ کیږي. د افغانستان د ترافیکو د قانون پر بنسټ خزه هم ورسله اتلس کلنی کولای شي چې د نارینه وو په شان د موټر چلونې زده کړې وکړي او جواز ترلاسه کړي. د قانون له همدې ماده څخه په ګټه اخیستنه د نور ولایتونو په شان په بلخ کې هم د خزه لپاره د موټر چلونې د زده کړې په برخه کې څه کم لاس مرکزونه فعالیت کوي. خو دغه مرکزونو د مسؤلانو په خبره چې د عملی موټر چلونې د زده کړې د مناسب فضا نشټون ټولنه کې د موټر چلونکو میرمنو په وړاندې ناسم چلند او له خپل حقونو څخه د خزه بې خبري هغه څه دي چې موټر چلونې ته د لیواله خزو د اقدام په وړاندې